اوردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسرائیل لمومه سلامونه ومني. اهل لرم چې روغ جوړ وستي او وخت اورځي 12 بجې شوي. نن د ګل ورځ د 2018 کال د فروری د میاشتې لومبۍ نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو. همدارز کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه به هم کوو. خو لومړی ورته بوریوال کاکړ ته چې تاسو سره ستاسو خبرونه وړاندې کړي.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د خیبر پښتونخوا کې استادانو پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه تحقیقاتي رپورت غندل دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله نن له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره لیده کاته کوي او په شام کې 14 تر 15 زیات کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې استادانو پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه د تحقیقاتي رپورت په کلکه غندنه کړې ده. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی بیګا مشال رډیو ته وویل د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو مسؤلیت دی.
د وایس چانسلر تعلیمي ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه د اوریدونکو د هر څړي تلاشي غستل او دغه تپوس کول دي. هغه زه خلک چې کم تکلیف نه تیریږي دا د غریبه نه مخپاشي ده. په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویستینګ کول فار د پر انکوایري استعمالول دا ډېر سخت موږ دې غندنه کوو.
دا له هغه وروسته ده چې د 400 پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو برید په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت جوړ کړي تحقیقاتي کمیټې وویل. د یاد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر دی له دې کبله ګوښه کړل سي چې د امنیت لپاره یې وړ ګامونه نو پورته کړي. په دې برید کې د یو پروفیسر په ګډون 20 کسان وژل شوي چې زیاتره یې زده کوونکي او وسلوالو طالبانو یې پړه منلې وه. د پنجاب صوبې سرکاري او شخصي اسکولونه د یوې اونۍ له رخصتۍ وروسته نن بیرته پرانستل شوي دي. دا ګام له هغه وروسته پورته شوی چې د پنجاب د حکومت او د اسکولونو د چارواکو ترمنځ لید کاته شوی دي. د پنجاب حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امنیتي اندېښنو له کبله منسوي اسکولونه به نن پرانستل شي. خو بل پلو د یو شمېر لویو شخصي اسکولونو چارواکو ویلي چې دوی به د امنیت ستونزې تر حل کېدو خپل اسکولونه بند ساتي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي. د عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی بیګا مشال رډیو ته وویل چې هند ته د عبدالله د سفر هدف د ترهګرۍ په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون دی.
د جون ملاقات با نخست وزیر هند د قرم اول دوی در دو می باشه. بعدم با
په لومړي ګام کې د هند له صدر اعظم سره به کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئت سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د لمنځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه‌شنبه په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کانفرنس کې به اصلي ویناوال وي.
رحمی ویل عبدالله به د چهارشنبه په ورځ د سیمه ییزو همکاریو په اړه په یو غونډه کې هم برخه واخلي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامن سیمو کې د پوځي عملیاتو لپاره پر پلانونو کار کوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې والي سلیم خان ګندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامن سیمو کې د عملیاتو لپاره د پلانونو جوړولو سپارښتنه کړې. بیان زیاتوي چې ګندوزی د یکشنبه په ورځ د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پرزید عملیاتو لپاره پلانونه جوړ کړي. د شام تر پلازمینه د مشق بهر له یو مشهور شیا مزار سره درو چاودنو تر 15 زیات کسان وژل دي. په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه دي کوم چې تر 100 زیات کسان ټپي کړي هم دي. د مزار په سیدا زینب نومي ضلع کې دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یې ځمواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شام د حکومت او اپوزیشن استازي د سویټزرلینډ په جنوا کې خبرو ته راغونډ شوي. د دې خبرو له د ملګرو ملتونو ملاتړ ترلاسه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د شام پر حکومت او اپوزیشن ژغ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پوره رول ولوبوي. جان کری د څرګندونې په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یکشنبه په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خبرې شوې دي. جان کری وایي
I appeal to both sides to make the most of this.
ز پر دواړو خواو غږ کوم چې لدې شیبه څخه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روان ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي.
د شام د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې استازو ویلي چې د سولې په خبرو کې له ګډون وړاندې غواړي چې د دې هیواد په حالت کې یو مثبت بدلون رامنځته شي. جانکری ویلي د دې کړکیچ پوځي حل نسته. نوموړي خبرداري ورکړي چې دا شایي په شام کې پاتې څه هم وران کړي او د عیش پراخېدو ته لاره هواره کړي. د سعودي عرب یوې ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یوه اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون 3 تنه د ترګرۍ په تور نیولې دي. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې د ګزیټ د خبر ورکوونکي سرچینې له نامه ورکولو پرته د یکشنبې په ورځ لیکلي چې 4 امریکایي وګړي د جنوري پر 15 او 15 له هغه راوروسته نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نښودلو په شرط ویلي چې دوی په دې رپورټ خبر دي، خو په دې اړه یې له نور څه ویلو ډاډه کړې ده. ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په مد کې د عراق لپاره د 800 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې د دې پیسو هدف له عراقیانو سره مرسته کول دي، د کوم ژوند چې جګړو ځپلی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې سلاحکار لیز ګرینډ ویلي دوی غواړي چې تر هغو خلکو ځان ورسوي کوم چې ډیر زپل سوی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی وبې ل ربی اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.05 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.05 روپۍ او 0.05 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپۍ او 0.05 پیسې او په 1.25 روپۍ او 0.05 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او 0.05 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ او 2.25 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 2.25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او 2.12 پیسې او په 1.10 روپۍ او 2.12 پیسې. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 40، بنو کې 4 او 19 او په کوټه کې 2 او 11 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل تاسو سره مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به وری د پېښور یونیورسيټي د استادانو اتحادیې پر بچا خان پونتون د بریټ پړه د حکومت تحقیقاتي رپورت رد کړی دی. بلخو د بچا خان پونتون ویان وای سیکیورټي ادارو نه دا پوښتنه کوي چې وسلوال افغانستان څنګه د دوی یونیورسيټي ته راورسېدل.
دوی اوس د داخله کابل نه راغلي یا افغانستان نه راغلي چې دومره لرې نه دوی راتلل او چارکدې پورې دوی راتلل. دوی داخله چېرته دوی زموږ دیوال ته څنګه پرې دي؟
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن له هندي وزیر اعظم سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې اترې کوي.
د اولین روز سفرشون با نخست وزیر هند ملاقات دارن، بعدا با وزیر خارجه.
د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته د میاشتې 1500 روپۍ د مرستو په توګه ورکول پیل کړي دي. دا پیسې کومو هنرمندانو ته ورکول کیږي؟
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا هر یو فنکار قلمکار چې هغه کم از کم 10 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی.
د دې تر څنګ نور هم د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د جنوري په 16 د چارسدې په بچا خان پونتون ترسره شوی بریټ پړه جوړې شوې تحقیقاتي کمیټې صوبایي حکومت ته سفارشات ورکړي چې د یاد پونتون مشر دې لری کړل شي. خو د استادانو خود خبر پښتونخوا د پونتونونو استادانو د دغه ګام غندنه کوي او وایي چې د استادانو کار د امنیت ټینګول نه بلکې زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي. په دې موضوع زموږ همکار منور شاه دا رپورت برابر کړی. راځي چې په ګډه ورته وکړو.
د چارسدې په باچا خان پوهنتون باندې ترسره شوی د وسلوال برید د تحقیقاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. دغه کمیټه د اتوار په ورځ خپل رپورت کې صوبایي حکومت ته ویلي چې د امنیت په ټینګولو کې په ناکامۍ دی. د یادې یونیورسټۍ مشر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر له خپلو دندو لرې کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پروفیسرانو د اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی وای دوی د پیښې نه پاس په سمدستي ډول د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې وه چې بې پلوه پلټنې وشي او په نتیجه کې یې اصل حقایق مخې ته راشي، خو داسې ونه شو. نوموړي زیاته کړه،
بنیادی خبره دا ده چې یاره د وایس چانسلر تعلیمي ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه دا وړیدونکي د هر سړي تلاشي غستل او دغه تپوس کول دي. دا د هر حکومت یو رائټ ته دمو خټک سپتا ډایرک ان ډایرک ویلی هم دي چې دا ستا حق دی چې ستا کله و خراشي تخپل نظری خلق په چې ادروایز الیجیبل وي هغه به وایس چانسلر لکه، خو نه دا موقع وا نه دا وخو هغه زه خلک چې کم تکلیف نه تیریږي دا د غریبه نه مخه شیده. په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټینګ کول فار د پار انکوایری استعمالول دا ډېر سخت موږ د دې غندنه کوو.
په دې حق لا د پیښور یونیورسيټي په خوانی مشر عظمت حیات خان وای حکومت د دا ډول کمیټو په ترس کې خپل ناکامي پټول غواړي.
د یونیورسيټو سکیورټي ساتل یونیورسيټي وای شانسر خدا کورس کړی نه هغه خو فوجي سره نه هغه خو ادمنستریټر دی. پر یو پروفیسر چې د سکیورټي مشر شو اگر پروفیسری به کئی کا سیکیورٹی مشرقی شاطے گنی ہوں خلق پک ملوز دی اس پر کمزور ہے خپل غلطی پدی خلق را رہی نو دا یونیورسٹی خود دی لنے دی جوڑی ہو استاد با قلم لاس کی اخلی کا اگر با ٹوپک لاس کی اخلی اگر با سٹوڈنٹ علم ورکی کا اگر با ٹوپک تربیت ورکی نو دی تا دی مغوری کنا چی دا دی بنیاد سا شہر ہے دی کی ملوز سوک دی
هلته د خیبر پښتونخوا حکومت وای چې په دې صوبه کې تعلیمي ادارې زیاتې او د پولیسو شمیر کم دی، نو ځکه د امنیت په ټینګولو کې د تعلیمي ادارو کردار هم ضروری دی او دې لړ کې چې کومې سرکاري یا غیر سرکاري تعلیمي ادارې د خپل امنیت لپاره په سمه توګه اقدامات نه کوي د هغوی خلاف کاروي هم کیږي.
اردن کوم دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو اوردل په باچا خان پونتون باندې د وسلوال برید وروسته د دې پیښې د پلټن لپاره حکومتي کمیټې په خپل تحقیقاتي ریپورت کې ویلي چې د پونتون امنیت سم نه وو او د یاد پونتون وایس چانسلر دې بدل کړل شي. او هم په دې لړ کې نن باچا خان پونتون کې د یاد پونتون انتظامی یو غونډه رابلل ده او دې لړ کې د باچا خان یونیورسيټي وان سید خان خلیل مشال دو تویلی چې د تحقیقاتي کمیټې دا خبره بے بنیاد ده او پرنی غونډه کې د پونتون د امنیت جاج اخیستل کیږي او د یونیورسيټي د بیا پرانستلو په اړه به فیصله کیږي او د تحقیقاتي کمیټې دغه خبرې جواب به ورکول کیږي. د بچا خان پونتون د ویان سید خان خلیل سره د مشال دو خبريال غلام بوس خبرې کړې دي. نو نوموړی وای
پہلے نقطہ دادا چی دا زمین دا یونیورسٹی دا کم موجودہ صورت حال دے دا سیکورٹی دا آئندہ دا پارا چی من سلح عمل تیار کو چی دا سیکورٹی من مزید بہتر ہو اور دویما نقطہ چی دا آگا دادا چی دا یونیورسٹی من کلا پلاو کو اور پکم حالاتو کے پلاو کو اور دویما نقطہ چی دا آگا کم دا کمیٹی نے جوڑا کری حکومت دے سانے باندے
بالکل جی ادری
او دې چې کوم رپورٹ پیش کړی دی دا غیر رپورٹ پرانا کې دا یونیورسيټي دا څنګه ملګری یا یونیورسيټي دا کوم چوډي دي دی با د دې فیصله باندې رد عمل ظاهري یا تاسو ته ویل شي دې با چې جواب ورکړي.
کوم کمیټي هغه جوړ کړی دی نو هغه په خپل رپورٹ کې ویل چې را یونیورسيټي ناقص انتظامات کړی او ټول ذمہواری په یونیورسيټي ورچلی و نو دې باندې تاسو څه مرې دی عمل دی
کله چې د شتګر راځنو وتل نو دیمه ګنټه پورې نه پولیسو او نه فوجو اوندا زم سکیورټی ګارډ وو چې دې مقابله وکړه. اوندا زم دا کسانو چې په میدان وو ته ولاړو دغه ثبوت ګارډ چې زم دوه سکیورټی ګارډ سره په فایرنګ کې زخمیان شوی دي. او دې خبره دا چې لکه قدیم مونږ باندې دا الزام لګی چې د دې سکیورټی دا انتظامات نه کیږي نو زه دې باندې دین دا یو تاسو کول غواړم چې دې وې چې داخله کابل نه راغلی یا افغانستان نه راغلی چې دومره لري نه دې دا کله او چار کدي پوری دې راتله
جی
دې داخله څرته وي دې زم دیوال د دې څنګه پرې کیږي پکار دا چې دې کابل نه راځي افغانستان نه راځي او نو چار کدي نو څه درځي نو زم دیواله پوری دې راتله خدا ولې دا پې خولې شوې دي په کار نه دي زموږ دیوال نه بار دي او پوه شوې
او سعید خلیل صاحب که دا بله خبره هم د یونیورسټۍ وی چې بدل کړي نو لکه دا خو مخکې هم داسې پېښې شوې دي
داسې چل دی ډېر آسان جواب زه تاسو ته وایم زه تاسو د دې سره بالکل متفق کېږم چې بالکل دې وی سي بدل شي انچارج هم بدل شي خو لکه دا دي ما ته دې دا ګارنټي راځي چې د دې بدلېدو سره به په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې به داسې ثانیات نه کېږي دهشتګر به بیا حملې بندې دي د دې اوښکلو نه دا ممکنه ده دا خو ښه تیم نه شي کېدی دا خو که تاسو عرض وکړي چې د دې روکتام دپاره عمومي سطح باندې یو مربوط پالیسي جوړه نه شي دا نه کېږي د یو ښځو اوښکلو نه یا سړي برطرف کېدو نه دا هسې ګپ دې نه لګي دا د دې نه اوس خبره ده نه ویسي کلاسکوف نه دي چلولی ویسي خو به زیات نه زیات کتاب را واخلي هلکانو ته به سبق ښیي
اودونکو دا د بچه خان یونیورسټۍ ویان د سید خان خلیل تاثیر دوی خبرې واوریدلې چې دوی نن کومه غونډه را بللې ده په هغې کې به په کومو کومو نقطو باندې خبرې کېږي همدغه راز د حکومت لخوا چې کومو تورونه لګول شوي دي په تحقیقاتي رپورټ کې چې د یونیورسټۍ وایس چانسلر دې لرې کړل شي ځکه چې د دوی په خبره د هغه ناکامي ده دغه امنیت نه ورکول یونیورسټۍ ته پر دې اړه تاسې د دوی غبرګون واورېدو
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,200 کلو هرتز اوریدل شي.
د نیوز ویبپاڼه لیکي د پاکستان حکومتي چارواکي له هیواده د ترګرۍ په ختمولو کې ډیره دلچسپي نه لري. مخاله کې راغلی په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د ګڼ شمیر عملیاتو باوجود بریدونه ترسره کیږي باید چې د وسلوالو پر ضد نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه مبارزه وشي. د مقالې ځینې مهمې برخې له نساء اجمل اورو.
دی نیوز ویبپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړیتوبونو کې د چارسدې د باچا خان پوهنتون پر ځای ډیووس او لندن دی. دغه سې بیا د خبر پښتونخوا وزیر اعلی او د هغې د کابینې په لومړیتوبونو کې سکاټلند دی نه چې باچا خان پوهنتون. مقاله لیکي داسې ښکاري چې دشمن د حالاتو په اړه سنجیده دی خو پاکستانیان په خپله جدي نه دي. په تیرو سه باندې 1400 کالونو کې 15,900 پاکستانی وګړي وژل شو. مقاله لیکي د دښمن علامتي وسله ویره خپرول دي او پاکستانیان هم هغه کوي څه چې وسلوال غواړي. وسلوالو ویلي دي چې سکولونه به په نښه کوي او هم هغه رنګي سکولونه وتړل شو. مقاله پوښتنې کولو سره لیکي آیا په راتلونکي کې به د وسلوالو د دړکو وروستو اسپتالونه، سینماګانې، بازارونه، د سینګار ځایونه، د نایانو دوکانونه، رېستورانټې، د کتابونو دوکانونه، هوټلې او دغسې نور ځایونه هم بند کړل شي؟ د لاهور هایکورټ یو وکیل علي اکبر پولیسو ته امر کړی دی چې په پنجاب کې د ټولو تعلیمي ادارو ته پوره امنیت ورکړل شي. مقاله لیکي په نړۍ کې یو هیواد هم چاته پوره امنیت نشي ورکولی. له دښمن سره نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه جګړه پکار ده. مقاله لیکي د ضربې اسب د عملیاتو وړاندې راهي شهادت، راهي نجات، شیر دل، راهي حق، سرات مستقیم او د زلزلې په نامه د عملیاتو په ګډون په سوات، باجاوړ، تیرا او رگزو او کرمکی جګړې وشوې. مقاله لیکي د پاکستان په پوست کې به داسې کوم یونټ یا ډله او سرتیری نه وي پاتې چې وینه یې توی شوي نه وي او بل رور یې وژل شوي نه وي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې څه د پاسه یو کال اوو میاشتو عملیاتو کې نږدې 1500 پوځیان وژل شوي دي او د 2000 په شاوخوا کې ژوبل شوي دي. مقاله لیکي د یادو عملیاتو باوجود د باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، د مردان نادرا دفتر، د حیات آباد امامیا جماعت، د مستونګ او د کراچۍ په بسونو بریدونه وشول. مقاله لیکي د وسلوالو شبکې منتشر او په جزوي توګه ختم کړل شوي دي خو ماتې ورته نه دي ورکړل شوي.
مشال لو ته وګستې په پام کې دا چې د افغانستان اجرائیه رئیس هند ته د سفر په پیل کې د هغه هیواد له وزیر اعظم سره وګوري. ټاګل شوی چې عبدالله عبدالله د درې ورځني رسمي سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ترګری پاړه په یو نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت پلاوی به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې لمخې یې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې محدودیت لری کوي. تفصیل احمد تکل په ریپورت کې ورو.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدراعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله. په لومړي ګام کې د هند له صدراعظم سره به یې کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئت سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کنفرانس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کنفرانس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدراعظم نارندرا مودي، د مالیزیا مرستیال صدراعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کنفرانس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرائیه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرائیه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرائیه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرائیه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو په دورانی کیمپ کې مېش د کورمی متاثرین وختره کوي چې حکومت دې لدوی سره یخنۍ نه د بچاو لپاره زر تر زره مرسته وکړي. متاثرین وایي یخنۍ ډیره زیاته شوې او دوی یې په ټینټونو کې نشي برداشت کولی. چارواکي وایي د دوی لخوا هڅې روانې دي چې متاثرین سره په دې لړ کې مرسته وکړي. نور حال د طارق رضی په دې رپورټ کې.
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وایي کچېرې دوی سره په فوري توګه مرسته ونه کړای شو نو د سختې یخنۍ په وجه دوی متاثره کېدای شي. په کیمپ کې مېش د لشیزو سیمې علم خان مشال لډو توای په سیمه کې یخنۍ دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولای.
بوره سړه ریزه ګورې پوه مشومان متابو شو ټول خار نه خطا هوا رسی ګورې بس پای ورته ورونه مرونه کا چولر گیوی الرګان ډېر خونه جزام په پیسو خلی ګورې پوه سلندر کولا وا بام شور باندې ګورې باز داد محلات
کورمه په دورانی کیمپ کې دا وخت شاو خوش بګنیم سو کورنۍ اوسېږي چې پکې زیاتره شمیره د ماشومان او زنانه ده. محمد میر په نوم یو بل متاثره کس مشال لډیو توای دوی سره هیڅ داسې تنظیم نشته چې ور باندې د یخنۍ نه ځانونه بچ کړي.
مو حکومت نه دا غدا اپیل دی ورته سوال اول د مده په سی طریقا جوړ شي سو په سی نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه کچې ته د جامو وی د بوتون وی خبره را کپڑا وی د پټون ولا سامان مو ته مخ تقریبا دوه کول خو کیږي دوه کول نه مخ نشار ولا پک مزر غله او هغه سامانه خبره ټول رسې برانو خراب کړي رسغه خراب کړي د خې غوښتنی او خبره د طریقار جوړ شي. رسې
په دورانی کیمپ کې د شورا پونوم د متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لډو بلار غوښتنه وکړه چې حکومت دې لدوی سره یخنۍ نه د بچو لپاره زر تر زره مرسته وکړي.
وو سفر چې کوم په دمو سره د سړی باندې کې نه مو ته د یونیسیار طرف نه سملاو شوې دي او نه چې کوم د حکومت طرف نه مو ته سملاو شوې دي. په هر کال باندې مو ته د ګرمي شای په جمی کې راکې و د جمی شای چې کوم دغه په ګرمي کې راکې په ټیم سره مو ته شای نه مليږي.
قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې مشر مجاهد علي مشال لډو توای دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې بدې لړ کې به متاثرینو سره مرسته کیږي.
هر کله کو تقریبا هر کله ویټامین ډرایس کې چې ملو شي کنه اکیزه مطلب ګرمه کپړې وی ګرم سلونه وی او سویټر وی کنه دا شنو دوه ملو شي تقریبا څلور کله نه دی کنټینیوس وی کنه دا الډی مو یو ډونر سره خبره کړی دی کنه
فکر مکه لامدې رہے سی وسلوال طالبانو خلاف پوزي عملیاتو او فرقایز شخړو په وجه زورګونو قرانې پکړه کول مجبور شوی دی چې دا ووز د ملک بندوبسي سیمو کې جوړو کیمپونو او یاد کیمپونو نه بهر د کډواله ژوند تیروي
د سولې پر لور
یو نا څه بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غ مین له ژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ په بیګنا ځمنو ته تابو ته تکینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو ته وګورئ اوردونکو د خبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته د میاشتې 1500 روپۍ د مرستو په توګه ورکول پیل کړی دی هنرمندانو د حکومت دغه اقدام ستایلې خو وايي باید د پیسو ورکولو دا کار تر ډېرې مودې پورې جاری وساتل شي ځنې هنرمندان دا هم وایي چې حکومت دې د هنرمندانو لپاره د مالی مرستو پر ځای د کار زمینه برابر کړي زموږ همکار انیس اجمل پر دې موضوع له ځنو هنرمندانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړي
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته 1500 روپۍ ورکول پیل کړی دي د جنوري په 1500 په پیښور کې د کلتور د محکمې مشر اعظم خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت به تر اتم میاشتو پورې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته پیسې ورکوي هنرمندانو ته د میاشتې پیسو ورکول لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړي اباسین یوسفزی وایي هنرمندانو ته د پیسو ورکول لپاره څلور ځلی کمیټې جوړې شوې چې د آرټس په شعبه کې په څلورو برخو تقسیم کړل شوې وي او لیکوالان فنکاران سندرغاړي د فلم جوړولو لپاره د فوټوګرافي د کیمرو د کار خلک ډایرکټران او د موسیقي روایتي آلات جوړونکو پکې شامل وو
د دې لپاره کرایټیریا جوړ شو چې د خیبر پختونخوا هر یو فنکار قلمکار چې هغه کم از کم لس کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی که دغې فنکارانو کې څوک د سرکار د کور نه ولسم یا د دې نه په بره ګرېډ کې تنخواه نه اخلي دغه په کوم شرط ایښی شوی وو هغه فنکاران چې هغوی څه ټرینډ سیټ کړی دی نو هغوی پکې د ټولو نه په سر کې په کار وو دې دپاره جی اډورټایز شو په اخبار کې او ټولو خلکو په یو فام باندې یو فام ورته مونږ ډیزاین کړی وو هغه خانې ډکولو نه د هغې په ذریعه باندې پوره معلومات د یو آرټسټ په باره کې مخې ته راتلل
هنرمند احمد ګل استاد د صوبایي حکومت دا ګام ستایلی دی او وایي چې دې سره به د ډېرو غریبو هنرمندانو مالي ستونزې کمې شي
نو دا خو زمونږ د خوشحاله مقام دی ولې چې مونږ له خو یو حکومت پیسې نه دي ورکړي او دې حکومت کې زمونږ منظوري شوه نو دا خو ما ته یو سړي د اسلام آباد نه تیلفون وکړو سرکاري سړی وویل چې 1500 باندې خوشحاله یي د میاشتې 1500 ما وی چې په 1500 هم خوشحاله یو چې مونږ له دې حکومت دومره غم وکړو 30000 راکړي پرو
سندرغاړي ګلزار علم وایي د هنرمندانو لپاره د پاکستان وفاقي حکومت د تیرو ډیرو کالونو راهیسې د پیسو ورکولو منظوري ورکړې ده خو دا ځل په لومړي وار دا ګام عملي شو ګلزار علم وایي باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو دا کار اتم میاشتې وروسته هم جاری وساتل شي
د وفاق نه به د کلچر ډپارټمنټ لپاره سم فند ورکړو نو هغه کې مونږ ته خبر به هم نه وچی لکه سم فند راغلی دی خدا څو صرف دا ټول نه شو د پاره دی نو د مخدا مطالبه دا او نو یې دې دا خو یو دا کې دا دې دا ټول نه شو دا ته مو بسې ته
د پښتو اردو ډرامو اداکار فردوس جمال وایي په پېښور کې د ډرامو فلم انډستری تر ډېره راپرېوتې ده او فنکاران د کار له نشتوالي سره مخ دي باید چې هغې ته په ځانګړې توګه پام وکړل شي
اورونکو تاسو د انیس اجمل رپورټ اوریدو د 12 بجې کیدون کې دی او مورول ککړ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډی زورو
د
د خیبر پښتونخوا استادانو پر باچا خان پوهنتون د برید پاړه د تحقیقاتي رپورټ کلکه غندنه کړې ده. د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی بیگا مشال رادیو ته ویل د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو مسؤلیت ده. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي. د عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی بیگا مشال رادیو ته وویل چې هند ته د نوموړي د سفر هدف هلته په د تراګری ضد یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دي. د شام تر پلازمینه د مشق بهر له یو مشهور شیا مزار سره درو چاودنو تر شپېته زیات کسان وژل دي. په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه دي کومو چې تر سلو زیات کسان ټپي کړي هم دي. اسلامي دولت وسله والې ډلې یې ذمواري منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پر حکومت او اپوزیشن ژغ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پوره رول لوبوي. جان کیری دا څرګندونه په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یکشنبه په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خپور شوی دی. د سعودي عرب یو ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یوه اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون درې دېرش تنه د تراګرۍ په تور نیولی دي. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې دی ګزیټ د خبر ورکوونکي سرچینې له نامه ورکولو پرته د یکشنبې په ورځ دا خبر خپور کړی دی. ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په مد کې د عراق لپاره د 1.6 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو وایي چې د دې پیسو هدف له عراقیانو سره مرسته کول دي د کومو ژوند چې جګړو ځپلی دی.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ډیو وردل چې بوریوال کاکړ وړاندې کړل. اوس هم زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې ریاض مساخیل ته غوږ شي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د امن او ترقی لړکې د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وایي نوموړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2014 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی. د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي. کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 20 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. ادارې وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وته پاملرنه وکړي، لکه د توانایي بحران، د سره سره د ګیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لویه مسله ده، بیا د وړو صوبو په ځینې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بېچینی خوریږي او د دې ترڅنګ نورې ډېرې خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي. اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری، حالانکه یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی و، نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی؟ بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول، په دې هم خلک اعتبار نه کوي او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیوکې راپورته کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن دپاره وزیر اعظم لا ټولې لارې چارې استعمالول پکار دي، خو باید چې دا ټولې طریقې د آئین او قانون مطابق وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د باچا خان پوهنتون حملې تحقیقاتي رپورټ مخې ته راغلی، خو دې رپورټ کې تحقیقات لږ او سفارشات زیات دي او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوی دی چې د پوهنتون وایس چانسلر دې د خپلې چوکۍ څخه لرې کړي شي، ځکه چې د په موجودګۍ کې په باچا خان پوهنتون څنګه بریدو شو. ادارې د تحقیقاتي رپورټ په حواله لیکي چې پوهنتون کې شپږ 50 سکیورټي ګارډ دي، خو د حمله په وخت یوازې 13 موجود وو. نو که دا شپږ 50 په دریو شفټونو کې اوېشل شي نو بیا خو دا تعداد پوره دی. دا راز ویل کیږي چې سکیورټي ګارډ تجربه کار نه وو، نو که حکومت سره داسې کوم اداره وي چې د هغې سکیورټي ګارډ تجربه کار وي، خو بیا دا خبره د منلو ده. بل دا چې د الرټ باوجود د یونیورسټي سکیورټي ولې نه وخه کړې شوی، نو دا کار خو د قانون نافذونکو ادارو دی. او بل دا چې آیا دا الرټ یوازې باچا خان پوهنتون د پاره وو که ټولو تعلیمي ادارو د پاره؟ او که د پوهنتون د پاره وو نو بیا حکومت او قانون نافذونکو ادارو څه کړي دي؟ اداریه اخره کې لیکي چې د وایس چانسلر کار د تعلیمي چارو او زده کړو سره وي، د سیکیورټي سره نه. او د انکوایری په ترڅ کې د وایس چانسلر لری کول ډېره عجیبه خبره ده، خو د دې ترڅنګ تر ټولو لوی خبره دا ده چې د یو کمشنر په مشرۍ کې جوړې کړې شوې کمیټې سره دا اختیار نه وي چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لری کولو سفارش وکړي. دې سره به راتلونکي کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسۍ اثر ډېر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبریا جانس د بچہ خان یونیورسٹی د برید پاڑا د صوبائی حکومت لخوا د خپور شوی رپورٹ پاڑا مقاله خبره کړي. بلخوا ایف بی خبریا جانس بیا د افغانستان په غزنی ولایت کې دغه پنځه کلن مرتضی احمدی کیسه راخسته ده چې د فوټبال لوبي سره مینه لري. دغه دوانو مقاله غټي برخه لمجید بابر اورو.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری اجانس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان په هنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د بریټ ترشا دغه په هنتون د امنیت په برخه کې ډېری کمزورې ذمہواری وي. د یاد بریټ پاړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې درې کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چې د یاد په هنتون وایس چانسلر او دغه په هنتون د امنیت ساتلو څنګه د غیر ذمہواری نه کار اغسته او د دې لامل وسلوال په دغه په هنتون په بریټ کولو کې کامیاب شول او یو وشت کسان یې ووجل. اجانس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ڈلی په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بې غورای په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سکیورټی مشر اشفاق احمد د ګوخه کولو سفارش کړی دی او هغه یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمہوار ګرځولی دی. په راپور کې راغلی چې په یاد پوهنتون کې سکیورټی کیمرې هم لګېدلې وي او د پوهنتون نه غیر چاپیرا امنیتی پوستې هم وي. خدا سي کوم مرکزی کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې سارنه تر کې دی شوې. اجانس د دغه راپور په حواله دی اتوی چې د یاد پوهنتون ساتونکو د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوی او پاخه ملازمین نه وو. خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوی او دی اتوی چې د استاد ذمہواری زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمہواری د حکومت ده. بلخوا ایف پی خبر ایجنس د افغانستان په غزنی کې د هغه پنځه کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوب ډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړي او د یو شلیدلي فوټبال سره لوبې کوي. اجانس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی پنځلس کلن ورور همایون احمدی هغه لا دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې په فیسبوک ټولنی د پاڼه خپور کړو. مرتضی اجانس ته ویل دي چې د میسی لوبغاړی ډیر خوښ دی او د په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندې تکړه لوبغاړی به جوړیږم. د مرتضی پلار اجانس ته ویل دي چې د معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبا او میسی لوبغاړی ډیر خوښ دي خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسی غوندې د لوبي بنیان واخلم.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د شام دولتي رسنیو خبر ورکړی چې پرون په پلازمینه د مشق کې په 314 کې له 500 زیات کسانو وجل شول. د 14 چې د شګانو یو وزارت ته نږدې وشوي همدارزه لسلو زیات کسان یې جوبل کړی هم دي. لبل خوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د شام د جګړې لخکې لوړخونو سره تر کتنو وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې او د امریکا د بانو چارو وزیر پر ټولو خواو غږ کړی چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکېچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه. زه پر دواړو خواوو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لویې ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دی باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لاره نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
د سوریه جګړه پوځي حل لاره نه لري. د خبرو پرته به دوینو تویدل دومره پراخ شي چې حتی د سوریه ورستای خر به هم ویجاړ شي، کورونه، تاسیسات، د مدنیت نښې نښانې به له منځه ولاړې شي او د هغو تروریستانو شمیر به زیات شي چې د همدې جګړې په نتیجه کې رامنځته شوي او پرول شوي دي. دا کړکیچ که له ادارې وتلو ته پرېښودل شي نو په ډېرې اسانۍ سره به ټوله سیمه ونیسي. که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري، خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي، خو هغه بمی چاودنې چې پرون په سوریه کې وشوې ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیره اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسله والې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې بمی چاودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
له شامه زو افغانستان ته د افغانستان ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو حکم صادر کړی دی. دغه حکم چې د خبریالانو امنیت او هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول او یو شمیر نورې موضوعګانې پکې راغلي دي، د یکشنبې په ورځ د ولسمشر د ویان د مرستیال لخوا خبریالانو ته ولوستل شو. په همدې حال کې د خبریالانو نه د ملاتړ ټولنه هم د دوی په اړه د ولسمشر له حکم نه هرکلی کوي او وایي چې په دې کې یو شمیر داسې موضوعګانې دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي، خو یو شمیر نورې یې عمومي دي. په دې اړه زموږ همکار ابراهیم صفی له کابل رپورټ رالیږلی، راځي چې په ګډه ته وګورو.
په داسې حال کې چې خبریالانو ډېر ځله پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د یکشنبې په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، د خبریالانو د امنیت، هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول، د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته:
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که
د افغانستان د ولسمشر حکم دادی چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور بې له دې چې دلیل معلوم وي باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي تر څو یو روښانه تصویر موږ وکولای سو ولرو.
په
دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعاتو ته لاسرسی، د خبریالانو په وړاندې د سلوکي قواعدو جوړول او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو شمیر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبریالانو سره په یو شمیر برخو کې مرسته کولی شي، خو نورې برخې یې عمومي موضوعګانې دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
ای حکم، ما استبجله دغه حکم نه هر کله کو د دغه حکم یو شمیر برخې له موږ سره په امنیتی خبري پوشش او اطلاع رسولو او یو شمیر نور برخو کې مرسته کوي.
دا په داس حال کې د چې په دې ورستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. خبریالان تل حکومت، وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکي ګرم بولي چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. څو ورځې مخکې په کابل کې د طلوع تلویزیون د کارکوونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شوه او نږدې دېرش پکې ټپیان شول.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې. په پښتو مله ته بابا یې څه په خواره ځای خو
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته وګورئ. د ایکسپریس ټریبون په ریپورت کې راغلی چې کچه هم په قبایلی سیمو خبر پښتونخوا کې زیاتره سکولونو کې زده کوونکي زیات او استادان او کمرې کمی وي، خو پیښور سره نږدې بډه بیره کې داسې سکول هم شته چې پکې زده کوونکي کم او استادان او کمرې زیاتې دي. د ریپورت مهمې برخې لمنور شاو.
دی ایکسپریس ټریبیون په دې ریپورت کې راغلی چې د پیښور په څنګ کې د بډابیرې د ارټ کورونو د جنکو په سرکاري میډل سکول کې 15 استادان او 9 کمرې دي، خو زده کوونکي پکې یوازې 15 تنه دي. په دوی کې درې ماشومان د اووم جماعت او دوه د شپږم جماعت زده کوونکي دي. د یاد سکول مشر استاد رومانا ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دوی هڅه کوي چې نور ماشومان داخلي کړي، خو که بیا هم خلک دې ته تیار نشي نو د دې ځای نه به استادان نور سکولونو ته بدل شي او په آینده کې به دې سکول ته د نور استادانو راتلل مشکل شي. په دې سکول کې 9 کمرې دي چې صرف دوه پکې استعمالیږي او نورې باندې پرتې دي. دا ریپورت د اووم جماعت د یو زده کوونکي سمیرا د خلی لیکي چې دوی په خالي سکول کې ویریږي او د لوبو لپاره هم ورسره ملګري کمی دي، نو ځکه غواړي چې نور جنکې هم د سکول کې داخلي شي. هلته د ایمن په نوم بل یو زده کوونکي وای چې نه د ساينس لیبارټري شته او نه د خوراک لپاره کینټین. ورسپانه لیکي چې په دې سکول کې وړاندې هم زده کوونکي کمی وي، خو حکومت د دې باوجود دې ته د میډل سکول درجه ورکړه او پکې یې نوې کمرې جوړې کړې. د زادولی په نوم یو ځای تنوایي حکومت دا ګام د ولس لپاره نه دی پورته کړی، بلکې د نوې ودانیو په جوړولو بډو رشوتونو او درغلیو ته مقه ورکول کیږي. بلخوا د تعلیم د سانګې ځلی مشر الفت بیگم ایکسپریس ټریبیون ته ویلي په بډه بیره کې زیاتره جینکۍ له ویرې سکولونو ته نه ځي، خو اوس امنیت ښه شوی او حکومت هڅه کوي چې خلک خپلې لوڼه سکولونو کې داخلولو ته مایله کړي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو، خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسۍ د زده کوونکو لپاره د مقابلې یا سیالۍ د امتحان تابعه کړې وه. مقابلې کې ښه کارکردګۍ ښوونکو ته په سکالرشپ او انعامونو ونازول شول. د یاد سازمان په وینا د خیبر ایجنسۍ اولس او په خاص توګه زده کوونکي له ناامنۍ ډیر اغیزمن شوی دی چې ورسره د اکثر زده کوونکو تعلیمي نیمګړتیاوي رمخته کیږي، خو د دې باوجود دوی په دا قسمه مقابلو کې برخه اخلي او خپل ځان مخې ته بوزي. تفصیل د ځلان یوسفزی په دې رپورت کې ورو.
د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل اوسیدونکي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن چیرمین سید الرحمن افریدی مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسۍ 415 زده کوونکو د مقابلې په امتحان کې برخه واخسته چې پکې لومړی راتلونکي 200 زده کوونکو ته به انعامونه او تعلیمی اسانتیاوي ورکوي.
کم سټوډنټس ته موږ سره په لیست باندې راشي، په ټاپ لیست باندې هغه به موږ دوه کټګریز کې تقسیم هم. یو به هغه کټګری چې هغه ته موږ لیپ ټاپ ورکو، دوه کټګری به موږ سره هغه وي چې هغه ته موږ نقد انعامات ورکو. ما لکه د اسکالرشپ نمبر کړی دی. دوه خبره ده چې کم دا په ټاپ لیست سټوډنټ ما سره راغلل، دوسر به ان شاء الله افیشلی د خیبر یوت طرفه مسلسل فرابطه کوم. دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسټي جوین کول غواړي، کالج جوین کول غواړي، هغه په منځ کې وته څومره هرډلز راځي، څومره رکاوټونه راځي، نو ان شاء الله تعالی زما به فلی کوشش وي زما د مرګرو چې هغه وته موږ لري.
د مقابلې امتحان کې برخه اخیستونکي د جمرود خیبری جنسی صدام حسین وای چې د سیول ټیکنالوژي زده کوونکي دي او په زده کړو کې لیپ ټاپ ته ډیر اړتیا ده.
از خپل نام ډرایوینګ کې وی کې ډا بچنه وی دوبره ما سره غنښت چې یو ښه کوالټي لیپ ټاپ واخلم، نو دې وجه نه بل ما ته سیول ټیکنالوژي کې لیپ ټاپ انتهایی ضرورت دی.
ځکه چې مونږه ټوکیټ یا سروې کم ډیزاینینګ کوو هغه ټول په لپټاپ کې کینو. دیو چې ما دا ټیسټ هغه کړو زه ته ډېر زیات خوشاله شوم. خاري به پتا کړی و نو زه ځکه راغلم دا ټیسټ لپاره ما چې زه دا لپټاپ خامخا حاصل کړم.
د علي مسجد اوسیدونکو حضرت عمر چې د دولسم جمعه زده کوونکي دی وای چې پلار یې مزدوري کوي او د لوړو زده کړو وسنه لري نو ځکه د مقابله امتحان ته راغلی دی.
زم داسې چې سهار کې مثال کې کالج ته ځم او مخستان کې بیا کارخانه کې کار کوم. ہم تو ماچس کارخانہ کے شپا کا تو وہ ضرور پہ تنخواہ جوڑوں اس پہ آگے منظر کار کو دے ٹیس دپارا چیز راغلم دے تو ذریعہ خوشحال رسوم دے کہ اسکالرشپ میں زوشم نظر تھرڈ ایئر تھا ایڈمیشن ہو کم اور کزا کی اسکالرشپ کیوں سنو بیا مانا تعلیم پاتی پامدی دلسم کی دا زما آخری قابل
د فاټا ریسرچ سنټر د رپورت تر مخه په قبایلی سیمو کې لنیمو څخه زیات زده کوونکي جینکې او هلکان خپل زده کړې په نیمه کې پرېږدي چې لاملونه یې نامني بې کوره کېدل، بې وزلي، د تعلیمي ادارو نشتوالی او کورنۍ ستونزې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
نہ اتنشتا
د جنازے او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
واډو نه ملاو شری دی او دلته چولې کارتم نو بس لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بو ترکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائی کم زما پس پوزیشن را گئے
دوی دا سولے لپیغام سر را گئے
دا ہنر لارے دا تشدد نمیرے لارے دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مصبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
مشال ریډیو ته غوښتي د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداروي د کابل خار د چاپیریال روان وضعیت بعد د خار هوا لا ککړکړي د کابل خاروالۍ چارواکي وایي د امکاناتو کمواله او د عامو خلکو کمزورې خاري فرهنګ سبب شوی چې د خار چاپیریال زیانمن شي. تفصیل د خان محمد شین په دې رپورټ کې ورو
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یک شنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 ادارې دولتي تانستن همي سیستم خود اصلاح
په خوخي سره چې کابو دي له دولتي ادارو سیستمونه جوړ کړي خو یو شمېر دولتي ودانشته د چاپیریال د خوندیتوب د سیستمونه تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپیریال ته یې زیان رسېدلی دی.
ددا هم موبایل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمۍ کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډیر ژر د خار هوا ککړول شي. د افغانستان د مرکزی احصائیه د راپور لمخه افغانستان شاوخوا 28 میلیونه نفوس لري چې سکم 2 میلیونه په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافی امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکنی کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه در کوچه انداخته میشه اولا
په کور کې چې کثافات تولیدیږي هغه کوڅې ته راوستل کیږي. د شپې لخوا د جنو کسانو لخوا یو بل خوا شندل کیږي. کله چې سهار شي میږي او پسونه پرې څري تر څو چې رسمیت پیلېږي. د ښار ډېرې سیمې ککړې وي خو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې ټول ښار ککړ وي.
خاغلی غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتبولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره له ښاره د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
د ځوانانو غږ
زما په خپل مومند کې کیډټ کالج چرته لاړم.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار دي.
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ د غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلی.
اوزونکو مشال ریډیو ته غوږستئ. تاسې د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدلی شئ. د دې خبرې غړي وروستۍ شېبې دي. اورېدونکو زه تاسو ته وایم چې دا مهال موږ سره یو مرکه ده چې د جنوبي وزیرستان د واڼه سره د تعلق لرونکي شاعر عجب نور جذباتي سره ده. عجب نور جذباتي له ډیرو کلونو راهیسې شاعري کوي او داغه په خبره دا محل یې ټوله شاعري په قلم او کتاب باندې ده او دا په خپل شاعري کې هم د دې خبرې ذکر کوي چې څنګه د وزیرستان ځوانان کولای شي چې د ټوپک پر ځای قلم ته ترجیح ورکړي. له عجب نور سره د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود خبرې کړې دي او د هغه ځنې شعرونه یې هم په خپل رپورت کې راخستي. راځي چې په ګډه وګورو. شو
د سویلی وزیرستان وانا ڈب کوٹ کا رزی کلی و سدون کی عجب نور جذباتی د جذبات ہندارا پنوم د شرونو اولنائی کتاب چھپ شوائی مارکیٹ تارا و تلائی دائی د کتاب سرپانا رنگینا خندورا دا غرونا د غرونو پسوکو دن مرس ترگ شغلے د غرونو پلا منوکش رنگا رنگ گلونو او بیا د مست آباسین دریا پا غرزنگونو چپو تارا غازے دلی دی پدگی رنگ منظر پر اشتیاد عجب نور جذباتی دے جذباتو عکاسی کوی کتاب پشپتا پانو شپیش شلا مخونو مشتمل دائے نہا نظمونا یوویش تھائی کو دولس دوا شریزے او دے پشتو اردو اتا پنزوز غزلونا پکشی لکھ شوی دی مشال ریڈیو پدغا اوالے سرا دے عجب نور جذباتی نہا زن پشتنے کڑی دی دغو پشتنو او دے جذباتی زوابونو تاہن لج غوش ونسائے سمرا مدا کیجی چې شاعری دې لاګیا کړی ده
د کل نینا سوا یو اتیا نه اوخلا تر نن ورځې پورا چې کیم پنځه دیرش کلا پیرا کیږي زه شعر لیکم
د جذباتو اندارا د اولنای چاپ کتاب ده
دا د مو اولنای کوشش او چاپ کتاب ده
د چاپ کې دو قابل نور مواد ها لري او کنا
ویلنا مواد را سره شته د ارمنی دنیا په نومو یو بل نه چاپ کتاب لاره په خا اراده مې دو چې زریه چاپ کو مارکیټ ته رو
دیوانو شاعرون ننی کڑک جنو آلات پبارک سے شیرونا لکھی ویائی
دے تیرے درش چلوشت کولے راسے پلارا بارا پشتونخوا کے چکم کڑک جن حالاتی آغی ٹول پشتون شاعرون او دے ون شاعرون پا خصوصی توگا اڑچاولی دی دے آری و شاعر کلام چے ویائی یا وروے دے موجودہ حالات اکاسی و پکشوین او ویائی وی
شاہ جذباتی صاحب دے جذباتو ہندارے نبا دے مشال اوردون کیو تا دے خپل خواش دے کلام کما نمونا
مونږ رڼا غواړو دا نه چې ټوپکونه غواړو مونږ د بچانو په لاسو کې کتابونه غواړو نه په ټوپک څوک لوی مقام ته رسي تل په قلم و خپل مرام ته رسي چې څوک د علم ولور بام ته رسي آرام به مومي و آرام ته رسي په مکتبونو کې د علم مشالونه غواړو مونږ د بچانو په لاسو کې کتابونه غواړو په پښتونخوا اورونه نه لګاو سوری کې دای په لمبو نه سوځاو د چا کلے کورونا نوراناو پا دیرو کورونا نبدلاو پا گران حیوات کے ندچا انکلابونا غوارو منگ دا بچانو پلسو کے کتابونا غوارو رزائی چٹول دخمنی ورکے کرو رزائی چٹول بدمرغی ورکے کرو دا دے وطن نبدرنگی ورکے کرو چے یو وجود شو زان زانی ورکے کرو چے مو پا گرائی چگے ساتی دا سے نسلونا غوارو منگ دا بچانو پلسو کے کتابونا غوارو
ادن کو داو دا جنوبی وزیرستان د واڑا شاعر عجب نور جذباتی چې زموږ خبریال سلام مسعود ور سره خبرې کړې وې. تاسو دوی شاعری هم ورده او دوی په ژوند هم خبر شوې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟